په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په ځانګړي توګه د دریو بې سرپرست افغان ماشومانو جبري استنولو قضیې ته پام اړولی دی. یو این ایچ سی آر د سیشن بې پورس په یوه خبره کړې اعلامیه کې وویل چې دغه ماشومان پرته له دې چې مناسب خوندیتوب یا د زیانونو خطر ته یې پام وشي په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له پاکستان څخه وغوښتل چې هغه کسان د خپلې خاورې نه باسي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې ژوند له خطر سره مخ کیږي. د دې ادارې په وینا په تېره ماشومان او نورو زیانګالو ډلو ته باید پاملرنه وشي. دغه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په وینا پاکستان یوازې د دوشنبې په ورځ نږدې 8000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم هغه هیواد له وزره 200 زیات افغانان ایستلي وو. د ازبکستان د انرژي وزارت پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره د برېښنا د لیږد یو قرارداد لاسلیک کړ. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وویل چې په 2016 کال کې له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د لیږد قرارداد د ازبکستان د انرژي د وزیر جورابیک میرزا محمدوف او د افغانستان د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس عبدالباري عمر ترمنځ له خبرو وروسته د ازبکستان د مرکزي برېښنا د تدارکاتو او پلور شرکت اوز انرګوستش او د افغانستان د برېښنا شرکت ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه نوی قرارداد له مخې به ازبکستان راتلونکي کال څومره برېښنا افغانستان ته ورکوي څه نه دي ویل شوي، خو د راپور له مخې د هغه قرارداد له مخې چې 2019 کال کې د افغانستان د برېښنا شرکت سره لاسلیک شوی، ازبکستان ژمنه کړې چې د 10 کلونو لپاره به افغانستان ته په کال کې تر 6 میلیارد کیلو واټه پورې برېښنا ورکوي. افغانستان خپل د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي او ډېره کمه برخه یې د هېواد دننه له اوبو او نورو سرچینو تولیدېږي. د فرانسې یوې محکمې د سیشن بي پورز 8 کسان چې په 2023 کال کې د انګلستان کانال په اوبو کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 2 کسانو پر مړینې تورن شوي وو، له 3 څخه تر 15 کلونو پورې د بند په سزا محکوم کړل. دوه عراقیان، شپږ افغانان او د سودان یو تابع روانه میاشت کډوالو د قاچاق وړونکو د یوې شبکې د فعالیت او د غیر عمدي وژنو په ګډون د یو لړ مواردو په تور محاکمه شول. د فرانس پرس اژانس په وینا د شبکې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ فعالیت کاوه او د دې کانال لارې په وړو کښتیو کې خلک بریتانیا ته لیږدول. د 45 کلونو په عمر دو عراقیانو ته چې د دغې قاچاق وړونکو شبکې مشران پیژندل شوي، د اوو افغانانو د مړینې په تور د 12-15 کلونو د بند تر ټولو درنې سزاګانې ورکړل شوې. په دې اړه چې محکوم شوو افغانانو ته د څومره بند سزاوې ورکړل شوي څه نه دي ویل شوي. د سودان تبعاته له تورونو برات ورکړل شوی. څارنوالانو ټولو تورنو کسانو ته چې عمرونه د 35 کلونو تر منځ دي د 12-15 کلونو تر منځ د بند سزا غوښتنه کړې وه. د غیر قانوني کډوالو دغه کوچنۍ کښتۍ چې 18 کسان پکې سپاره وو، د 2023 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغې ډوبه شو چې ماشین یې له کاره ولوید. د دې پیښې ټول اووه تنه قربانیان افغانان وو او نور 18 کسان د فرانسې او برېټانیا د ساحلي ځواکونو لخوا وژغورل شول. سپین مانی د سیشن بي پورز اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سعودي عربستان سره د یوې دفاعي کڅوړې په اړه موافقه کړې ده چې پر ریاض د F-15 جنگي جټ الوتکو او شاوخوا 300 امریکایي ټانکونو پلورل پکې شامل دي. د ولسمشر ترامپ اداري وویل له سپین مانی څخه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د کتنې په ترڅ کې ریاض ژمنه وکړه چې له 600 میلیارد ډالرو نیولې تر 1 تریلیون ډالرو پورې به په متحدو ایالتونو کې پانګونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سره د احتمالي خبرو اترو لپاره ترکیې ته ځي چې په اوکراین کې د روسیې 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لارې چارې عمومي. ټاکل شوی چې نوموړی به نن چهارشنبه له ترکیې څخه چې د استانبول ښار یې د روان کال په لومړیو کې د سولې د خبرو د 2 پړاوونو کوربه وو کتنه ترسره کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکی به ترکیې ته په سفر کې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سټیف ویټکوپ سره چې د خبرو اترو له لارې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي وګوري. کرملین ویلی چې هیڅ یو روسي چارواکی به په دې کتنه کې حاضر نه وي. د روان کال په جولای میاشت کې په استانبول کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرو رئیس چې بې نتیجې پای ته ورسېدې، د کیف او موسکو ترمنځ بیا مخامخ خبرې نه دي شوې. او د افغانستان د فوټبال د انتر ولس کلونو کشر لوبډله د آسیا د ولس کلونو اتلولۍ سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې لوبډله د سیشن بي پورس میانمار ته د سیالۍ لپاره لاړه.
درسی ساعت ترش پرجم تولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه.
سلامونه نیکی هلای و احترامات می کبول که کدر منو پجوز دکون که تاسو چول تشراغ لاس مایم دنن وزی درسی موضوع تا لمن دیم چی تاسو چول درنا و پجوز دکون که برا ترو و جور و سیحت مند و سیره و دسیحت جمعی بوم پتن می درنا و پجوز دکون که زمان رستاسو دنن وزی جغرافیه مزمون اوان پرولگی لمره لسته نهی لمن دیم چی تاسو چول درنا و پجوز دکون که دلوز در پای پری رسر ملکه وکری او یرس از دکری خوژا و گلالیز دکون که مکل دین چیز استاسو دنن وزی لست پای کم لتاسو چول درنا دکون که نهیل لرم چی مخی استاسو ددرس در پیل که دوست تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري. همچنان ستاسو کتاب او کتابچه باید له تاسو سره موجود واوسیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږه وګلري زده کوونکو، راځو ستاسو د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دی. کتاب صفحه له درېمې څخه پیل به تر لسمې صفحې پورې. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه مهمې موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو ورباندې بحث ولرو عبارت دی له: لومړی، جغرافیې مفاهیم او اصطلاحات، دویم، د جغرافیې کچې، دریم، آیا ځمکه کروي شکل لري، څلورم، د استوا کرښه او اقلیمي سیمې. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن به موږ او تاسو ورباندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله یم. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو جغرافیې مفاهیم او اصطلاحات ولو. موږ او تاسو د جغرافیې د علم سره آشنایي پیدا کړو چې جغرافیې علم کوم ډول علم دی او ولې موږ او تاسو باید د جغرافیې علم زده کړو. د جغرافیې د علم په واسطه موږ او تاسو څه زده کړو؟ راځو درنو خوږه زده کوونکو، لومړی د جغرافیې د علم تعریف ولو. ولو چې جغرافیه هغه علم دی چې د انسان او د طبیعي چاپیریال متقابلې اغیزې تر څیړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت، درنو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی شو جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کړو. جغرافیه د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې جو معنی ځمکه، رافیه معنی علم. یا هم جغرافیه هغه علم دی چې د انسان او طبیعي چاپیریال متقابلې اغیزې تر څیړنې لاندې نیسي. داسې ویلی شو درنو خوږو زده کوونکو چې جغرافیه د نړۍ د ښودلو هنداره ده، کوم چې د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې موږ او تاسو معلومات راکوي، چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو نه یوازې دا چې د خپل هیواد په هکله معلومات ترلاسه کړو، بلکې موږ او تاسو کولی شو د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې، کوم چې موږ او تاسو یې حتی تصور هم نه یو کړی، د هغو په باره کې موږ او تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، کچېرې موږ او تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجه واوسیږو، ډېر زیات شمېر داسې کسان شته چې هغوی د خپل ژوند ټولنیز اړتیاوې د مالداری، کرنې، همچنان د تولیدي توکو، تجارت او داسې نورو برخو له لارې څخه مخې ته وړي، او زیات شمېر کسان خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې په مستقیم ډول او زیات شمېر یې په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. هغه کسان کچېرې موږ او تاسو دې ته متوجه واوسیږو، هغه کسان چې په دښتو او صحراګانو کې استوګنه کوي، خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداري باندې متکن یې هم ولاړ وي، او د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده ډېره زیاته د کوچیانو ژوند ته ورته ده. دوی د یوه ځای څخه بل ځای ته کډه کوي، کله چې په کومو سیمو کې دوی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دي، بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دوی کوم څاروي چې دي، کوم حیوانات چې دي، د هغوی لپاره ښه خواړه او زمینه برابروي، په هغو ساحو کې دي ژوند کوي او هلته دي خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي، د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه، د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکن یې هم ولاړ دي. یعنې د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده، د دوی دی د اقتصاد پرمختګ چې دی د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې چې دی څرنګه پر کوي همیشه د دې د ژوند اړتیاوې چې پر د کرنې له لارې څخه دی پر کوي یا هم د کبانو په ښکار کولو سره ترسره کوي یا هم د بیړۍ په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې سرته رسوي. نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې تار راوګرځي چې ولې موږ او تاسو د جغرافي د علم زده کړو کو د جغرافي علم موږ او تاسو ته څه ګټه رسي. درنو خوږو زده کوونکو کچېر موږ او تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ او تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ او تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ او تاسو استوګ کو د هغو په حقله معلومات لرو خو مګر هغه نور شهرونه او هیوادونه هم چنان د ځمکې د کورې لمریز نظام سیارې هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي د هغو په باره کې موږ تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حقله معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافیې د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی علم چې دي هغه د جغرافیې علم دي کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل ښار په حق له معلومات راکړي بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو ښارونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کورې د لمریز نظامونو او داسې نورې موضوعګانې چې زموږ تاسو په ذهن کې د هغوی په باره کې معلومات راکړي. نو که لنډ او خلاصه ډول سره ووایي موږ او تاسو وایي جغرافیه هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعي چاپریال ترمنځ متقابلې اغیزې تر څیړنې لاندې نیسي. خوږو ګلالي زده کوونکو اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې د کرې شکل په هکله بحث لرو. ولو چې آیا ځمکه کروي شکل لري او کنه شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا ځمکه کروي شکل لري او کنه. ځمکه چې د پخپله درنو زده کوونکو ځمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ لمریز نظام سیارې نه دانی دي چې د دغو نو دانو له سیارو له جملو څخه یو هم خپله ځمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کروي شکل لري. او د هغو دقیقو څېړنو پر اساس کوم چې ساینس پوهانو سرته رسولي دي د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل دی بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمې کروي شکل لري. یو نامنظمه دی یعنی منظم کروي شکل نه دی منظمه ګرده دایره نه ده یا هم منظمه ګرده کره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل نه دی بلکې یو نامنظمې کروي شکل په څیر سره موږ او تاسو تعریفولی شو ځکه چې د ځمکې استوایي قطر یې د قطبي قطر په پرتله 20 کیلومتره اوږد دی. یعنی استوایي قطر د قطبي قطر په پرتله سره 20 متره اوږدوالی لري. خوږو او درنو زده کوونکو همدارنګه لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو ځمکه په خپل جوړښت کې ډېر زیات شمېر لوړې ژورې سمندرونه سمندرګي جهیلونه خلیجونه او داسې نور زیات شمېر برخې لري چې د هغو په باره کې به انشاءالله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه چې د درنو خوږو زده کوونکو د اریس څوکې په نامه سره یادیږي چې د اسیا د لویې وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري او دغه لوړه څوکه د سمندر له سطحې څخه 8,838 متره لوړوالی لري. هم چنان درنو خوږو زده کوونکو د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې د چین په سویل ختیځ کې د ارام سمندر چې دی په دې کې د 1,022 متره د سمندر له سطحې څخه چټه پرته ده کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه خپله د اریس څوکې په نامه سره یادیږي او تر ټولو زیاته ټیټه څوکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډېره زیاته ټیټه پرته ده هغه پخپله د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. که چیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه اوسئ تاسو کولی شئ د دغې ځمکې د کروي شکل کومه نقشه چې ده د دغه له لارې تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه او تر ټولو ټیټه څوکه پیدا کړئ. خوشا و درنو زکون کو همدارنگا دنن ورځی پلوست کې استوا کرشا او اقلیمی سیمیل بل ولو چی استوا کرشا ستا وای او د استوا کرشا سره زمرستا سو هدف سره خوشا و درنو زکون کو پلن او اسانه ډول سره تعریف وو چی استوا کرشا ستا وای استوا کرشا په خپل لوی فرضی دایره ده چې د ځمکې کورای پر دوو مساوی یا هم برابر برخو باندې ویشل ده او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده یا هم عمود ده او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه وو سیږي موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه یې پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړې ده چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ او همچنان د دې تر څنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوشوز دکون کو د سرطان کرشه په باره کې معلومات ترلاسه کو چې د سرطان کرشه کوم ډول کرشه ده. خوشو قدر مونږ دکون کو د سرطان کرشه په خپل د اوری د لومړی نیټه څخه ورسته د لمر وړانګي په قرار قرار شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګي عمود ډول سره وارد شپلې تر څو چې د سرطان په لومړی نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درویش درجه باندې عمود دغه وړانګي ولګیږي، نو له دې بل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک اف کینسر په نامه سره یاد شوی دی. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړي. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې واری دي نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه پخپل د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. همچنان درنو خوشو زده کوونکو د جدي کشه په حق له معلومات ول د جدي کشه عموما د تلي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل سي د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چشکیږي دغه وړانګې واریدیږي تر څو د جدي په لومړۍ نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجه باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبله څخه دا ارض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ترافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوي دي او د جنوبي نیمه کرې دوبی وي. نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چې رامنځته کیږي دوبی رامنځته کیږي او د جدي له لومړۍ نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چشکیږي خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې یعنی د وری د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کشو باندې د چشکیږي عمود لګیږي. په عمود ډول سره دی دغه وړانګې واردوي. همچنان درنو خوشو زده کوونکو موږ ستاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حقله لولو. درنو خوشو زده کوونکو دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه دا یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جدي او د سرطان پر کشو باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګیږي نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واردې شي نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایي د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ورباندې عمود لګیږي د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. همچنان درنو خوشو زده کوونکو د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بدرې سیمې لرو. لومړی متعددې سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوشو ګلالي زده کوونکو همیشه دا په یاد ولري، متعددې سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسیږي. نو دغه سیمو ته متعددې سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجه او یو پر دوه شپږ شپږ درجه ترمنځ پرتې دي چې هوا یې ډېره زیاته متعدده، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او همچنان سړې او بدرې سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري چې یو پر دوه شپږ شپږ درجه او نیمې درجه په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوشو ګلالي زده کوونکو هیله مند یم چې تر دې دم پرې پوه شوي واوسیږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درانه زده کوونکي همدا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایاست. لومړی درانه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده لومړی سوال چې دی د استوا کرښه څه ده؟ دویم د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرښه باندې عمود لګیږي؟ دریم د جدي کرښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. هیله مند یم یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړئ. کډر مونږ غوړلې زكون کو زبرش ناغم فار تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوستا هله من دین چې تاسو ټول کډر مونږ خوښه زكون کې برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بون پتن وي. درنو زكون کو د چیز مرسته سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوستي نو هله د چې تاسو ټول کډر مونږ زكون کې خپل زنو سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنو سره قدرمنو ګلالي زکون کوز مرسته سو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچه او پیشنی کتاب صفه ل درې مینه پیل تش په ژمی سپې پری. همچنان قدرمنو ګلالي زکون کوز مرسته سو د نن ورځې د لوست مهمه موضوع کانی چې نن ورځ به مور تاس پلوست ګولولو عبارت دی. له لومړی د اروپا لوی وچه او پیشنی دوم د اروپا د طبيعي جغرافي په حق له سپوهیر دا هغه جوی مهم موضوع کانی دی چې نن ورځ به مور تاس پلوست ګولولو او په حق له به پش پر معلومات تر لاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زکون کو د پرته او جو دکټ په هله یما هله د چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو قدرمنو زکون کو د لوست د پیل په شبو کې لومړی مور تاسو د اروپا لوی وچه او پیژنی د دې په حق له معلومات تر لاسه کوو. لکه څنګه چې درنو زده کوونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچه په حق له معلومات تر لاسه کړل چې آسیا لوی وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو برازیم په حق له معلومات ولو کوم چې د جغرافي موقعیت له خوا څخه په هغه حق له معلومات تر لاسه کړو. درنو قدرمنو زده کوونکو د اروپا لوی وچه جغرافي موقعیت څلور خواو له نظر څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په متدیله سیمه کې موقعیت لري. د دې لوی وچې شمال خواته شمالي مجتبیت بهیر دی، جنوب خواته یې د مدیترانه سمندرګي دی، ختیځ ته یې د آسیا پراخه لوی وچه او د اورال غرونه دي، د اورال سیند دی، د کسپین سمندرګي دی، د کپکاز غرونه دي او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوي او لویدیز ته د اطلس اکیانوس اتلانتیک سمندر دی چې د موږ تاسو کولی شو دغه سمندرګي د پنخشې څخه له لور څخه کولی شو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په حق له وپیژو. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو اروپا د آسیا له لوی او پراخې وچې سره نښته ده کوم چې له همدې عمله څخه یو شمېر جغرافیه پوهانو او آسیا له اروپا سره یو لوی وچې ګڼي او همچنان د یوریشیا په نامه سره یې یاده کړې ده. د اروپا په دغه لوی وچه کې درنو زده کوونکو په دې لوی وچه کې پراخوالی چې دی په خپل 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي او په 2018 کال کې د وګړو شمیر 22 میلیونه څخه زیات وو. کله چې په 2018 کال کې د آسیا د لوی وچې د وګړو شمیر څېړنه وسول همچنان په دغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د ګڼوالي هم د نفوس شمیرنه وسول په هغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د وګړو شمیر چې وو 22 میلیونه تنو ته رسیدي او کچېری تاسو په یاد بدرونو زکونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لوی وچې د وګړو شمیر چې دی په خپل څه یو ته رسیدلی. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو څلور شر یو میلیارډ وګړو ته رسیدل. نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه ځمکو کې د دې د وګړو شمیر چې دی ځینې مشهور صنعتي هیوادونه په دې لوی وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې څو ټاپو وزمې شته دي او موږ تاسو کولای شو چې دغه ټاپو وزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولای شو. همچنان درنو غوړلې زده کوونکو د دې ترڅنګ مراو تاسو کچیری د اروپا لوی وچی ماتو ساحو ته متوجه اوسو جو نو په د ماتو سواحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له امله یې په وچه کې ننوتی دي او زیات شمیر ټاپووزمه رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته په ځینو لویو ټاپووزمو په نمونه سره نموو او نن ورځ به موږ تاسو په هکله معلومات ترلاسه کړو چې د هغو له جملو څخه درنو ځکونکو لومړنی چې دي د اسکاندو یا ټاپووزمه ده دغه ټاپووزمه په په دې ټاس په وزمه کې د ناروې او سویډن هیوادونه پراته دي. دوهم چې د درنو زده کوونکو د بالکان ټاپ په وزمه ده چې په هغه کې د البانی، بلغاریایی، بونسی او هرګوزنی، صبرستان دي، کرواسی دي او مونتکروی هیوادونه په دې ټاپ په وزمه کې موقعیت لري. همچنان درېمه ټاپ په وزمه چې د درنو زده کوونکو د ایبری ټاپ په وزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي، یا هم پرتګال موږ ورته ویلی شو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلورمه اخري ټاپ په وزمه چې د هغه د اپنین ټاپ په وزمه په نامه سره جیږي چې په هغه کې په خپله د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد په خپله د اروپا د لویې وچې په اپین ټاپ وزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپ وزمې په معلومداره توګه سره وپېژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپ وزمې چې دي په خپله نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو او ګلالیز د کونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا لویې وچې جغرافي موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. اوس هم راځو د لوست په دې برخه کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. ولو چې د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت څه ډول، خو جغرافي زده کوونکو د اروپا لوی وچې که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافي ای بیلابیلو جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لاره لري. یعنی د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لاره چې لري هغه په خپله د اروپا لوی وچې که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاته اوبو لرونکو برازمینو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا په لویې وچې کې بیبانونه او د اوبو دښتې شته دي چې اوبو او دښتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلې دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دې پر څو برخې وېشل شوي دي او څومره یې شمېر دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پېژندنې د علم له نظره څخه پخواني او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو پراخ چمنونه او ډېر جهیلونه لیدل کېږي چې موږ او تاسو په تېر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کېږي. جهیلونه موږ او تاسو وپېژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته یې وچه واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته موږ او تاسو چې شوایي جهیل وایي. نو په دغه لویه وچه کې ډېر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنې شینګیا یې زیاته ده، او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا دې سیمې ته چې په ډېر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړې یې له منځه څخه تللي او پر ځای یې لږ لوړې او ژورې منځته راغلي دي، د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر موږ او تاسو د فرانسې منصب سینترل ته د غرونو لړۍ چې د پخپله د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د منصب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپله درنو زده کوونکو، دغو سیمو کې د ګونځلرونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کېږي چې په دغه لړۍ کې په دغو سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټې او تیرې څوکې شته دي. یعنی دغه کوم غرونه لړۍ چې دي دا پخپله ډېرې زیاتې تیرې څوکې لري، او دغه غرونه لړۍ چې دی پخپله د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخه سوې ده، او همچنان د واورو په واسطه سره د دې څوکې پټې دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري، او همچنان د الب او پرني غرونه په دې سیمو کې پراته دي. کچیری مر تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسئ، نو مر تاسو په ملمدار توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لویې وچې دغه غرونه د پیرني غرونه او همچنان علي غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دغو غرونو په منځ کې ډېرې ضروبې او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او دستګاوې جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کېږي. یعنې دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دی یا هم په دغه پرازم کې زیات دی، نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو دستګاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کیږي، چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کیږي او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همچنان د دې تر څنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځلرونکي لوړ غرونه شته دي، د اور غورځونکي او زلزلې هم پکې رامنځته کیږي، ځوانه اروپا ورته ویل کیږي. یعنې نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي، دغه برېښنا بندونه ورباندې جوړ شوي دي، بلکې د دې تر څنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود وو، اوسېږي په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي، او همچنان د دې تر څنګ زلزلې هم پکې زیاتې رامنځته کیږي. یعنې تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي، د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیاته اندازه سر دي، او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کیږي، یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو ژاو ګلالۍ زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپیژنئ او د دغو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. درنو او قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ډېر معلومات ولوستل. نن ورځ موږ تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لویې وچې مو وپیژندل، د اروپا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې مو وپیژندلې، همچنان د اروپا په لویې وچې کې د نفوسو د ګڼوالي شمېر مو وپیژندې، د اروپا د لویې وچې پراخوالي په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، کوم چې 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسېدي، او په 2012 کال کې چې د وګړو شمېرنه وسوله، نو 22 میلیونو تنو ته د دې شمېر رسېدي. او همچنان د دې تر څنګ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د ماتو سواحلو، زیات سمندرګي او خلیجونو په هکله معلومات ترلاسه کړل. او همچنان د دې تر څنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله هم معلومات ترلاسه کړل، چې د اروپا د لویې وچې غرونه مو وپیژندل او د هغو په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. کله چې تاسو یې په هکله معلومات ولولئ، انشاءالله تاسو به وکولی شئ چې د خپلو ستونزو او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدر منو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په تر همدې ځای پورې و. هیله مند یم چې د اتم ټولګي لومړی لوست به مو په ښه او درست ډول سره زده کړی اوسېږي. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي، تر بل داسې درس پورې چې درنو زده کوونکو، زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه لای احترامات میکبول کی قدرمن او کولای سکون کو زبر شغان خار تاسو ته شرغ واس باندې نه هم ټول کی جغرافیا مضمون لمړي لوستا. هله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او کولای سکون کی برترو او جوړو صحت مند هو سیږي او د صحت چم به بون پتن می درنو او کولای سکون کو په دې ټولګي کې مراوته سو د اورفا د لیو چې په حق معلومات ولوستله او د هغه په حق مو بشپړ معلومات لاسته راو. نن نن ورځ د چیز مراوته سو د نه هم ټول کی جغرافیا مضمون لمړي لوستې مراوته سو د افریقا د لوی وچې په هکله معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوستې پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو ژو کولای زده کوونکو، په تېر ټولګي کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د موقعیت او په څلور خواوو په هکله معلومات لاسته راوړل، او همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیا، سیاسي جغرافیا، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې تر څنګ نژاد، توکم او مذهب او دین په هکله مو معلومات ولوسته. نو نن ورځ موږ تاسو د نه هم ټولګي جغرافیا مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوو په هکله معلومات ولرو. خو ژو کولای زده کوونکو، افریقا لویه وچه د اروپا د لویې وچې په جنوب او د اسیا د لویې وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر، یعنې د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر د سمندر بیو ترمیز د شمالی عرض البلدونو د شپږ جیش درجو او سویلی عرض البلدونو د څلور جیش درجو ترمیز موقعیت لري، کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي. دا چې موږ تاسو په تیر ټولګي کې ولوستله چې آسیا یو له لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي او اروپا پخپله یو کوچنی ټاپو وزمه یا هم یو کوچنی لویه وچه ده، خو منګر افریقا لویه وچه چې ده په د اروپا په پرتله باندې لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د امریکا د لویې وچې او د آسیا د لویې وچې څخه وروسته درېمه لویه وچه چې ده هغه پخپله د افریقا لویه وچه ده. خو ژبه ګلالۍ زده کوونکو، دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل له مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالی په نظر کې ونیسو، نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 15.3 میلیارد کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی، او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یوه برخه چې د 1.8 میلیونه کیلومتره مربع وچه او پاتې 3.6 میلیونه کیلومتره مربع چې ده اوبو نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د 10 میلیونه کیلومتره مربع په پراخوالي سره د آسیا او افریقا د وچې څخه وروسته درېمه لویه وچه ګڼل کیږي، کوم چې درېمه کټګوري کې شتون لري. د دې تر څنګ د رڼو قدرمنو زده کوونکو، په افریقا لویه وچه کې په 2018 میلادي کال کې د وګړو شمیر وسو، د دغه د شمیر رنې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمیر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی، چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې ګڼ شمیر اوسیدونکي پکې کې استوګنه کوي. خو ژبه لري زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده. یعنی که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده، او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو، په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده، او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب، ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده، او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنی چارچاپېر دا چې ده په خپله اوبه دي، خو د دغو دوو ناګانو په واسطه سره د آسیا لویې وچې څخه او همچنان د اروپا د لویې وچې څخه جدا شوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه سوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کیږي. په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خوښ اوس د کوونکو، دا چې افریقا لویه وچه د جغرافیې جوړښت له مخې څخه د ساب غوړو لرونکې ده، نو په همدې دلیل سره په دې لویې وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کیږي، ځکه دغه لویه وچه چې ده ساب غاړې پکې موجودې دي، زیات شمیر غرونه، زیات شمیر لوړې او ژورې پکې موجودې نه دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کیږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځ ته راغلي دي، چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده. خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکې لیدل کیږي، اعتداد چې دی په کړکې کم دی. په دغه لویې وچه کې درنو زده کوونکو، غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي، د اتلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 4000 مترو څخه ډېر لوړوالی لري، لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپین د غرونو د لړۍ یو برخه شمیرل کیږي، چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي، دغه کوم غرونه چې درنو زده کوونکو، دا لړۍ د تونس له هیواد څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده. کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دی درنو ځکونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دی، او د کین غرونه چې دی د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي او موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي، چې دغه غرونه درنو ځکونکو د 1500 متر څخه ډېر لوړوالی لري، او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجودې دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي، چې د کینیا لوړې چې په نامه سره یادیږي، چې دغه لوړې چې دي درنو ځکونکو په خپله د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو له جملو څخه شمېرل کېږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو ځکونکو د افریقا لویې وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي، د لویې صحرا په نوم د نړۍ د لویو شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي، چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي. یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګلې پکې موجودې دي، شګلنې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز ساحل کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي، او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بېرته دي درنو ځکونکو سمندرې ته نږدې دي، نو د دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې یې تشکیل کړې دي، چې د هغو له جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل خیز ځمکې مېستره وړې دي، چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګي ته لار لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیزې ساحلي ځمکې هم وجود لري، خو زیاته برخه چې ده د افریقا د لویې وچې شګلونو سیمو نیولې ده. همدارنګه درنو ځکونکو اوس هم د لس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لویې وچې یو له مهمو لویې وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، د افریقا لویې وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه واوسېږو، نو افریقا لویې وچې د استوا کرښه، دغه افریقا لویې وچې څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لویې وچې د منځنۍ برخې څخه تیره شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی. یعنې دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لویې وچې کې ډېر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي، خو دغه سیندونو کې یوه کمزوري شي درنو ځکونکو، هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي، او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنې ژوروالی یې زیات نه دي. نو له همدې امله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کېږي، یعنې کښتۍ چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ قدرمنو ګلړې ځکونکو، د افریقا د لویې وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلې حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم صحرا یا هم په لویه صحرا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زدهکوونکو، د افریقا په لویې وچې کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی، چې مصر یې د نړۍ د ډېرو لرغونو هېوادونو په لیکنه کې درولی دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زدهکوونکو، د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې ده، د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دښتو په واسطه سره محدوده شوې ده، او د نفوسو د ګڼ شمېر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده، چې د نیل سیند د 6,650 کیلومتره اوږدوالی لري، او د ویکتوریا او البرا د جهیلونو څخه یې منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي، او یوازې د قاهریه او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصل خیزې ځمکې لري. درنو قدر من زده کون کو دنیل سین د امپاتی برخه چی ده پری برخه که دنیل سین خپل منصب چی ده ده مدیترانی سمندر ده اسکندایی پا برخه که ده لوی دلتا دلتا بی جوری کردی چی ده دوگو دلتا و پا واسطه سر دنیل ده وادی رسوم بی خابره ده ده حفظه پا کارنه او ده خلقو ده بشری تمندون پا بنسرد ایشو دولو کی مرسته کرده ده ترسو ده هاگوی بنسرد ده نور هم پر اختیار کی پا د باران کچل شده یا هم د اورش کچل شده په کومه اندازه سره ده یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي خپل خوراکي توکي چمتو کړي نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسوان بندې یو له ښه بېلګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کېږي او د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري او هم چنان د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلی دی د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندونه جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو یو د سپین نیل دی او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادیږي چې دغه سیند د سودان د هیواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی دی په همدې ځای کې درنو زده کوونکو د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي له غرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کېږي او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بړاس شکل باندې بدلېږي او دغه بړاس شکل چې اوړي نو دا بیا دوی خپلې اوبه کمیږي نو ځکه د ابي او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کېږي نو قدرمنو زده کوونکو تر دې دم پورې مو تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله ولوسته اوس هم بدلوس په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوئ لومړۍ پوښتنه د افریقا لویې وچې اړوند لنډ معلومات ولیکئ دویم د نیل سیند چیرته موقعیت لري نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د الله په امان ښه وخت ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هلا و احترامات متقبل کی قدر منو کوللی سکون کو زبرشنا غم پارت سه ټول تشرق واس ما د لسم ټولګي جغرافیه مضمون لومړی لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو کوللی سکون کی برات رو غو چورو صحت مند او سجه د سه چا مې بوم پتن می قدر منو کوللی سکون کو زمر تاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع غانی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی له لومړی طبي او سیاسي نقشه اقتصادي او محصولاتي نقشه دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې قدرمنو وګړو زده کوونکو د لوست په پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی قدرمنو زده کوونکو نقشه که چیرې موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو نقشه د ځمکې د کورې د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کېږي چې د ځمکې د کورې یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې که چیرې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کوره نسو ویلی ځمکه چې د په خپل ځان کې وتلې او ننوتلې برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نسو ویلی چې ځمکه یو منظم کروي شکل دی نو داسې ویلی سو چې د ځمکې د کورې د دواړو اړخونو اوږدوالی سور لوړوالي له پلوه څخه په اوبو کې دوه اړخیزه یا هم بودي سطحه باندې په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کېږي نو دې ته موږ تاسو ویلی سو چې دې ته نقشه یعنې په نقشه نقشه کې د نقشې په نقشې کې موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالی، سور یا هم پلنوالی او لوړوالی، لوړې سطحې، ټیټې سطحې، حقوقي ډول سره دوه اړخیزه بودي سطحې، د هغې اوږدوالی او پلنوالی، دا ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کړو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو، د نقشې علم چې دی هم په نقشې باندې پوهېدل، په نقشې کې دغه کوم رسمونه چې سوي دي، د رسم بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي، هغوی کولی شي د ځمکې په بېلابېلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنو زده کوونکو، د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نکات چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهیږو، عبارت دي له لومړی، د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه پخپله د چیش څخه پیل کیږي. د یو نقشه چې ده په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي، وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نښه کوي. د دې تر څنګ دریم چې ده د کانتور شي دي، څلورم پخپل د نقشې مقیاس دي چې باید موږ تاسو ته معلوم اوسېږي، یعنی نقشه موږ ته دغه ټول شان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړي نښې دي، هغه ځانګړي نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کیږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنی شمال، جنوب، لویدیز، ختیځ، دا ټول طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم اوسېږي. اتم پخپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او هم چې نن د کانتور کرښي، د دوغو په هکله نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ول. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په باره کې لولو چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څرنګه دی. قدر من زده کوونکو، د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانې د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي، هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشه کې یو ځانګړې برخه په نښه کړو، نو د هغې د ښودلو لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړی چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو، د نقشې په چوکاټ کې باید په یوه پړه پلنه کرښه نه، چې کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کرښه واوسېږي. وروسته باید د هغې په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو، تر څو وکولی شو هغه سیمه یا هم هغه هیواد چې موږ تاسو په هکله معلومات غواړو، هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ او تاسو له هنري مهارت څخه ډېر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ او تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ او تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو، ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ او تاسو ته په زړه پورې کېږي او هغومره موږ او تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافیې ټاکلي قیمتونه چې دي، درنو زده کوونکو، د عرض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کېږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري. او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته بیا دغه د جغرافیې اوږدوالی، طول او سور یا هم عرض البلد چې دي، یعنی چې دغه اوږدوالی ته موږ تاسو ته پخپله درنو زده کوونکو طول وایي، او سور ته پخپله عرض ویل کېږي چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کېږي چې دا رنګ باید ټیټ واوسېږي، تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو، د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ تاسو ته ښیي. هر سیمې کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي، هغه موږ تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پېژندلی شو چې دغه ورته سیمې موږ تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ تاسو ته څه کې څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهم ما برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکړي. چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. هم چې نن موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کېږي، چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره، یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم، تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به یو چشنه وشته کې مثلا یو کسر نیوشته کوي. کله چې تاسو کسر نیوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کی په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کی دغه به مساوي د مقیاس سره سی، یعنی صورت کې باید نقشې فاصله ووسیږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله ووسیږي، وروسته دا مساوي کیږي په مقیاس سره. یو مثال، ساده مثال درته درکوم. یو موږ او تاسو په صورت کې نوشته کو، 5000 موږ او تاسو په مخرج کې نوشته کو، نو دا به زموږ تاسو مساوي سي 1.5000. نو دا سم موږ او تاسو هم د مقیاس معلومولی شو. د دې ترڅنګ بل برخه ته چې راځو، درنو زده کوونکو، په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې ده، زموږ تاسو به د طبیعي نقشې په هکله معلومات لاسته راوړو. تر دا مهاله پورې موږ او تاسو نقشه وپېژندل چې نقشه څه ته ویل کېږي. په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کېږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کېږي، او مقیاس څه ته ویل کېږي. نو د دې په هکله موږ او تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېره ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کېږي. پرو قدر من زده کوونکو، طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي، یعنې هغه سیمې، هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوي اوسېږي، د هغه نقشه موږ تاسو څنګه پیدا کولی شو، هغه سیمې کولی شو چې د نقشې له لارې څخه موږ تاسو معلوم کړو. طبیعي نقشو کې ته موږ او تاسو توپوګرافي یا هم فزیکي نقشې هم ویلی شو، چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړښت په څرګند ډول سرښودل کېږي، یعنې دغه د ځمکې څه ډول جوړښت چې الله تعالی ورته ورکړی دی، دغه جوړښت موږ تاسو ته په معلومداره توګه سره معلومیږي. ریسم کې جووري لوړوالي د کښو په واسطه سره موږ تاسو پرځات او پرځات کوو، یا هم انځرو او هغه موږ تاسو ته پرښه کوو. هر کانتور کښه د مغی اټاکلي صحیح لوړوالي موږ تاسو ته ښکار کوي، یعنی د کانتور هر کښه چې هغه موږ تاسو ته د هغې سیم کې چې څومره لوړی سطح وي، هغه ټول موږ تاسو ته پرښه کوي. د غرونو لوړی سطح کې موږ تاسو ته پرښه کوي، په سرګن ډول سره هغه اعداد موږ تاسو پکې پرښه کولای شو، ولاړی وب لجنه سمندرونه، لوی سمندرونه، سمندرګي، ابي کانتور کښې چې بيدی موږ تاسو ته همیشه کل چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، په نقشې کې ابي کښې تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کښې چې بيدی موږ تاسو ته د دوغو کښو په واسطه سره د هغو ژوروالي څرګندوي، یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ تاسو ته ټوله چې شته کوي د دغه ابي کښو په واسطه سره په نښه کېږي. د سیندونو او غرونو د هغو د نومونو سره درې لوړې برخې، د وادیګانې، اغاشه او کالتونونه، تونلونه، شګلینې سیمې، د دې دښتې په ځانګړو نښو سره ښودل کېږي. خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کېږي، چې د سمندرونو، سمندرګیو او خلیجونو ژوروالي بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کېږي، چې دغه د په نقشه کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان په طبیعي نقشو کې درنو زده کوونکو، موږ همیشه کولای شو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بېلابېل برخې وپېژنو، لکه د خاورې نقشه ده، د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي، د کنګل سیمو نقشې دي، اقلیمي نقشې دي، د ونو و د ځنګلونو نقشې دي، او د بوټو نقشې دي، چې داسې نورې نقشې موږ تاسو پکښې کې پېژندلی شو. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، سیاسي نقشه لولو، چې په سیاسي نقشه کې موږ تاسو څه پېژندلی شو. طبیعي نقشه خو موږ تاسو وپېژندل چې په هغې کې موږ تاسو لوړې سیمې، غرنۍ سیمې، همچنان سمندرونه، سمندرګي پکښې پېژندل شو. خو په سیاسي نقشه کې بیا همیشه یوه خبره ډېر په ذهن کې په یاد وساتي، چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هېوادونو سیاسي ویش، د هغو له سرحدونو، یعنې د پلونو، پولې، کوم سرحدونه چې دي دوو هېوادونو ترمنځ دي، د پلازمینو ترمنځ، د یو ځای موږ او تاسو ته ښکاره کوي، د هغوی کوچنیوالي او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې ده، موږ او تاسو د دې په واسطه سره پېژندلی شو. چې دغه نقشې موږ او تاسو ته ډېر د اهمیت وړ دي، او دغه نقشو کې موږ او تاسو د هېوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ او تاسو ته راپېژني، لکه موږ او تاسو د دوو نقشو په واسطه سره کولای شو جمهوریت، مطلقه شاهي، مشروطه شاهي، فدرال جمهوریت، د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ او تاسو پېژندلی شو چې دغه هېوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري. د دوغو هیوادونو د دوغو نقشه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو اداري ویش وپېژنو، ښاروالي او ښارونه وپېژنو، سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپېژنو. همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالي، نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کېږي، او د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړلی شو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې اقتصادي نقشه ول. تر دې دمه پرې موږ تاسو سیاسي نقشه ولوستل، اوس اقتصادي. اقتصادي نقشه د نامه څخه معلومیږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ تاسو هغو نقشو ته ویلی سو چې د نړۍ یا هم د یو هیواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هیواد نفوس ورباندې ولاړ وي، د هغه هیواد اقتصادي ارزښت ورباندې ولاړ وي، د هغه یو برخه موږ تاسو ته شوي. دغه موضوعات طبیعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه فلزات، قیمتي ډبرې، د نفت او ګازو کانونه، او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار، صنعتي فابریکې، سوداګریز واردات او صادرات او داسې نور موږ تاسو ته په ګوته کړي. همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایي انرژي ترلاسه کول، د څارویو روزنه، لاسي ماشینونه او داسې نور هم موږ تاسو ته راپېژني. همچنان د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو محصولاتي جغرافیه ده، محصولاتي جغرافیه یا هم په محصولاتي نقشو کې بیا موږ تاسو څه پېژندلی سو. په دغو نقشو کې بیا موږ تاسو د تګ راتګ ټولې لارې موږ تاسو ته په نښه کېږي، پاخه سړکونه، په وچه باندې د اوسپنې پتلۍ، د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې، دا ټوله موږ تاسو د محصولاتي نقشې له لارې څخه پېژندلی سو چې د سمندرونو په لوړو برخو کې موږ تاسو ته په نښه کېږي. د دې تر څنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغو ډول نقشو کې ښودل کېږي. په دغو ټولو نقشو کې ځانګړې نښې، مقیاس، جغرافیې، ټاکلي قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ تاسو ته په پام کې نیول کېږي چې دغه کرښې موږ تاسو ته ډېر ارزښت ورني. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې، د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل. وسندلو راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي. تاسو ټول ترنه زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړئ. دویمه پوښتنه، طبیعي او سیاسي نقشه یو له بله سره څه توپیر لري؟ درېیم، په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولې په نښه کېږي؟ څلورم، نقشه کوم مهم ټکي لري؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې سم زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په ماشه وخت ولرئ.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اووم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بل ونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.